ساعت لس بجه شوې د آزادۍ راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نن سهار د چاودنې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، او دغه راز 19 پروګرام ژوند په شیبو کې هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د هواشناسۍ پر سړک انتحاري حمله شوې ده. د هغو کسان له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوال تښتولي و، ډېر شتانه یې پرون خوشې شول. او د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د هواشناسۍ په سړک انتحاري حمله شوې ده. د کابل امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی ازادي رادیو ته پیښه تایید کړه، خو د کره مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. عین شهیدان وایي چې په حمله کې ملکیانو او بهرنۍ ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په تیرو دوه اونۍ کې دا پنځم حمله ده چې په کابل کې کیږي. د تیرې پنځشنبې په شپه د کوللای پښتا په سیمه کې د بهرنوي پر یو ملمستون حمله وسوه، او له هغې وړاندې درې ځله لوی سرنوالي ته نږدې چاودنې او انتحاري حملې شوې دي. د کندهار ولایت یو ټکسي چلوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. د کندهار والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې پیښنن سهار د کندهار شهر په مدد خان چوکې شوې ده. سمیم زیاته کړه چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ټکسي چلوونکی ته د دریدل امر وکړ، چې ورسته ټکسي چلوونکی د پولیسو د دې امر سرغړونه وکړه، او ورسته د یو تن پولیس لخوا ور باندې ډزې وسوه. سمیم ویل چې پولیس هم نیول شوی، او دا مهال ورڅخه تحقیقات روان دي. د هو کسانو لډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي و، ډېر شتانه پرون شنبه خوشې سول. د پکتیا امنیت قمندان زلمی اوراخیل ازادي رادیو ته ویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشې کولو لپاره عملیات روان دي.
او خلک را خوشې سول، سپکه ته پاتې غن انشاء الله خوشې کیږي. دولتي څوک نشته، سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي.
ول سی بي چې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته هم سوي ده. بیا هم اشاره غلاست. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوی دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حمله کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي چاره باندې وژل شوی دي. چارواکي وایي چې بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د واړه منډي په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وښته دي. د راپورونو پر اساس په دې حمله کې لږ څلور تر اووتنو پورې وسلوال وژل شوی دي. سپینماني وای چې د امریکا کومندوز واکونو پرون شنبه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژل دی. د سپینماني خبر پانه وای چې د ابو سیاف د وژل لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر تر سره شوی دی. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د لومړی وار دی چې د امریکا کومندوز واکونه د سوریه په خاوره کې عملیات کوي. د سپینماني د ملي امنیت شورا ویان دی ویلي چې د عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه خو د سوریه حکومت یې خبر نور کړی. د عراق پوز پرون شنبه ول چې د ریمادي شهر ته اضافي عسکر استوي. د ریمادي شهر زیات سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوز ویا جنرال سعد ابراهیم د دې هوا دولتي ټلویزیون ته ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمیل ورځ رئیس د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حمله کوي. جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دی ورکړی، خو ویلي دی چې اسلامي دولت په نوم وسلوال شای په 100 ساعتونو کې لدی سیمه وېستل سي. د اسلامي دولت ډلې پرون په 100 ساعتونو کې د عراق د انبار ولایت مرکزی رمادي زیات سیمه ونیولې چې عراقي ځواکونه تغټ گزار غنل کیږي. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر ورسته لدی وښته چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. خو د سوریه حکومت دا راپور ورکړی او وایي چې وکوچنی څارونکې بي پيلوټ الوتکې وشتل شوې ده. د ترکیه دفاع وزیر اسمت یلماس پرون شنبه وویل چې د سوریه له لوري ورغلي هلیکوپټر د دې هواد په جنوب کې د ریحان نیلي شاته نږدې د دوی هوایي حریم ته اورا وشتل. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې هلیکوپټر ته خبرداري ورکړل شوې وو، او تر وشتل کېدو وروسته د سوریه په خاور کې ولوید. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون شنبه وویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدو په حواله ویل سوي چې هغو بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو یې رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي او ولسمشر بردی محمدو تیر اونۍ اتریش ته تللی و. ویل کېږي چې په دې سفر کې د اتریش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړي دي. او د روسیې د هاکي ټیم پرون شنبه په نیمه پای لوبه کې د امریکا د هاکي ټیم ته ماتې ورکړه. د هاکي د نړیوال جام سیالۍ د چک جمهوریت په مرکز پراګ روانې دي. د روسیې د هاکي ټیم به تر دې وروسته د کاناډا په وړاندې لوبه کوي. د هاکي د نړیوال جام پای لوبه نن د کاناډا او روسیې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د چک جمهوریت او امریکا ټیمونه به د ژیړ برونزو میډال لپاره سره مخامخ شي. د خبرونو پای.
لاس په جیاو شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. لومړی به د کابل د نننۍ چاودنې حال درکو، بیا به واورئ چې په پکتیا کې له 15 تښتول شویو څخه 10 تنه خوشي شوي دي. بی پولی ډاکټران وای د کندوز په نشټو کې د ټپیانو شمیر دوه برابر شوی دی. ولسی جرګه په دې اړه پریکړه کوي چې په دولتي ادارو کې د کوم چارواکي عکس ولګول شي.
میدان نوایی کې دی یو وادي عکس لګیدل دی، یا یو قومندان د امنیت لګیدل دی، یا یو بل زورواکي بل عکس بخل جوړول دی. دا غیر قانوني عمل دی.
په قبایلی سیمو او افغانستان کې د سولې لپاره کانفرنس په پېښور کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟
دا خلک مونږه زګرا وختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا لپاره کیږي، چې دلته کې په دې ډیورنټ لیکه باندې با پاړه زینو کې دي چې کم دنو ګیټ ویز جوړي.
مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل هوایی ډګر ته چیرمه چاودنه شوې ده. حمیده عثمان همداوست ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې ده او د دې موضوع په اړه معلومات راټول کړي دي. حمیده جانې، مهرباني وکړئ دا چاودنه څرنګه وه؟ په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دا موټر بمی چاودنه وه، او په ځینو کې ویل شوي دي چې یو کس انتحاري حمله یې کړې ده.
نن سهار د 9 بجو شاوخوا کې د کابل هوایی ډګر ته نږدې د هوا شناسۍ په سره کنتاری عمله شوې ده. که څه هم چې لا تر اوسه د دې عملې څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل شوي چې د دغه عملې هدف بهرني ځواکونه و. د کابل د امنیت قومندانۍ هم همدا مسله تایید کړه، خو وایي چې تحقیقاتي ټیمونه د دې عملې د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه جزئیات نه لري، خو په سیمه کې عیني شاهدانو زموږ خبريال ته ویلي چې په پیخه کې دوه مړي او پنځه شپږ جسدونه لیدل دي. البته د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي څو شیبې مخکې ویل چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري، او وروسته به دا معلومات خبريالان سره شریک کړي. البته باید ویم چې دا په تیرو دوو نیو کې 15 حمله ده چې په کابل کې کیږي. تر دې مخکې درې حمله د کابل د دالمان په سرک د لوی سارنوالۍ او د پولیسو پر موټر شوې وي، او همدارا زیوا حمله هم په کابل کې د کولولا پښتي په سیمه کې په یو ملمستون چې په کې بهرانيان و شوې و چې درانه تلفات ماړولي و.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. امیده عثمان و چې د کابل هوایی ډګر ته چیرمه د هوا پیژندنې په سړک کې د چاودنې په باب معلومات راکول. همداراز تیره شپه د کابل په پوهنتون کې هم یو چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې د ماین چاودنه و، او په اثر دوه استادان شوبل شوې دي. د دې چاودنې نور جزئیات به هم د ازادي رادیو په خبرونو کې وړاندې شي. البته که مو تازه معلومات ترلاسه کړل، تاسو اوریدونکي به ورڅخه خبر کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ویل کیږي چې احتمال شته چې د کابل په نننۍ چاودنې کې زیات تلفات پیښ شوي، نو ځکه هڅه کوو چې بیا هم د دې چاودنې په اړه تازه معلومات ټول کړو او تاسو اوریدونکو ترې خبر کړو. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو طالبانو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سپرلۍ موټرونه وګرځول او په هغو کې 15 تنه سپاره کسانې برامته کړل. له دې پیښو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه خوشي شوي او 15 لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه نور حال پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال داود تپان پر راپور کې ووري.
دا پکتیا امنیتی چارواکی وای چې د شنبه په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو لډلې 10 تنه را خوشی شول. دا پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریا خیل وای د وسلواله لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې را خوشی شول.
خلک را خوشی شول او سپکه ته پوه دي ان شاء الله خوشی کیږي. دولتي څوک نه سره دولتي نه ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه چې 10 تنه راخوشي شوي او 15 لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبل شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاد سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو یا 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 10 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په څوره خوشي شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تاسو راپورونه وایي چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې حمله په افغان امنیتي ځواکونو شوې ده. ویل شوي دي چې دا حمله د موټر بم چاودنې په چاودنه وه او دا هم ویل شوي دي چې انتحاري له تیوتا کورولا موټر څخه په دې حمله کې کار اخیستی دی. د دې پیښې جزئیات به بیا هم درکو. تازه معلومات که مو هره شېبه ترلاسه کړل تاسو اوریدونکي به ورڅخه خبر کړو. په کندوز کې د سره صلیب نړیواله کمیټه او دغه راز د بې سرحده ډاکټرانو کمیټه وایي چې ګڼو خلکو ته مرجوب لی اوښتي دي او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې په وروستیو نښتو کې د ټپیانو شمیر 2 برابره شوی دی. دا اداره په خپل تازه راپور کې وایي چې په وروستیو تونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو لامل د زخمیانو شمیر 2 برابر زیات شوی دی. په زخمیانو کې شدي او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې باندې 204 زخمیان په تیرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه شدي او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورت کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګیدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لاورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورت کې ویلي موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلې د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنگ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. که څه هم په دې نښتو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل:
له چاردرې نه یم، منګه ورسه یاستو، زه سپګم صنف کې یم، بعد جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندز کې د روانو جګړو له امله په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علی آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو څخه خبري د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د نننې 14 پاړه تازه معلومات دادی چې د پولیسو یو ویاند عبد الله کریمی ویلی دی چې دا ځانوژن کې حمله د کورولا موټر په وسیله شوې ده. په حمله کې دوی شزي وژل شوې دي او اتلستانه ټپیان شوې دي. په ټپیانو کې درې ماشومان او اته شزي دي. ویل شوې دي چې د حمله اصلي هدف بهرني ځواکونه وو، خو مرجوبله تقریبا ټوله افغانانو ته اوښتي ده. بیا هم هڅه کوو چې د دې موضوع نور جزئیات تاسو اوریدونکو ته د خبرونې په ترڅ کې وړاندې کړو. اوس به اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼه څه لیکلې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په لوی لارو د برنتنیونو په اړه اندېښنو او د سوریه جګړې ته د افغانانو د اسول موضوع ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پر لوی لارو د تختونې فرهنګ ولې پیوړی کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې دا ډول پیښې څو ځله تکرار شوې او په زابل کې د مسافر د خوشی کېدو په بدل کې د حکومت معاملې نور اغیز هم پرې وکړ. سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبان او نور وسلوال مخالفین اوس داسې فکر کوي چې برمتنیونه له حکومت سره د معاملې ښه لاره ده. لیکوال ویلي حکومت ته پکار ده چې د دې ډول پیښو په وړاندې غوڅ دریځ غوره کړي او مدني ټولنو او رسنیو ته اجازه ورنکړي چې پروژه ترې جوړه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه خپل تفسیر ته دا سر لیک ورکړی چې برمتنیونه د باجګیری یوه ناوړه وسیله. په دې مطلب کې راغلي چې طالبان لا هم په لوی لارو د خلکو د برمتنیونې وسط لري، خو لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومت باید نور په دې پیښو کې تبادله ونه کړي. د ورځپاڼې په تبصره کې د پکتیا ولایت د برمتنیونې وروستۍ پیښې ته اشاره شوې او ویل شوې داسې ویرشته چې دا کار به د جګړې په ستراتیژي بدل شي. وساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په جبر سره افغانان د سوریه جګړې ته لیږي. په مطلب کې د جرمني د شپیګل مجلې په حواله لیکل شوی چې ولسمشر بشار الاسد د پوځیانو لکه مخ سره مخ دی او د پلاویان په ځانګړې توګه ایران سوریه ته جنگیالي ورلیږي. ورځپاڼې دا هم ویلي چې د سوریه په جګړه کې دا مهال سلګونه افغانان وژل کیږي او ممکن د وسو په شاوخوا کې افغانان د سوریه په جګړه کې وژل شوی وي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت بل خپل خاورې پر گاونډي هیوادونو هیڅ چاته د بریدونو اجازه ورنکړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت په دې برخه کې په خپل ژمنه کلک ولاړ دی، خو زیاته کړې ده چې د پاکستان استخباراتي کړۍ بیا تور پورې کړی چې د کراچۍ روسي حمله د افغانستان له خاورې په استفاده شوې ده.
تاسې زموږ اخلو ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد هیڅ ولسوالي او سیمه د سقوط له خطر سره مخامخ نه ده. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو. د کابل د پخمان ولسوالي یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبانو په درو کلیو کې اختر پانې خبرې کړې دي. په دې باب به هم لږ وروسته راپور درواورو. په یاد لري چې د خبرونې په دوهم نیمای کې 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د خاطرې په نامه د جنسي تیری و قرباني شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوی هم ده. د شزو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې ووري.
خاطرې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دی وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضه کړې دي. د له حکومت او غختل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینه می کاره به حقم کت بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بود، دا کاری زما به حق که وکرد. طول قوم تا می ویل، هیچ چاره سرم رسته و نکلا، دولت تا میاریزه وکلا. پلار می وست پا بند کش پی ورزی تیروی. نتیجه هم و خوده چه دا مشمان زما لپلار دی. یو نیم میاشت کیگه چه دا محاکمه پا تمایم، خو محاکمه ندائریگی.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کېدو ټینګار کوي چې ټاکل شوی به د خاطرې پلار حلیم د شنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ قضایي ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې 12 کلنه وه چې پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زوره جنسي تیری وکړ. د زیړبخنو سترګو لرونکې غنم رنګه خاطره وایي چې اوس مهال 30 کلنه ده، خو له الوتي رنګ، کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه و یا 30 کلنه چې وي. خاطره چې 4 کلنه لورې له ګوتې نیولې او 3 میاشتنی زوی د دې د مور په غېږ کې و، وویل چې که پېښه یې رسنیو ته نه وای ایستلې حکومت به یې پلار هیڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه، له حکومت یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پیښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
لومړی
مې خپلې خواښې او بیا مې لورونو ته وویل، بیا مې 3 ځلې دولت ته مراجعه وکړه. زه نور څوک نه لرم، له عدلي او قضایي ارګانونو غواړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا پیښه غندي او عامل ته سخته سزا غواړي. د مدني ټولنې غړي وایي په داسې مواردو کې د پرېکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دي. د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعالې شینکی کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
داسې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کېږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي، او په داسې اسلامي ټولنه کې چې د اسلام خلاف یو حرکت د انسانیت یو خلاف حرکت ده، بل څوک مرتکب نه شي او جرأت نه کوي. دغسې جرمونه باید علني مجرم مجازات شي تر څو پورې نور هم لیدنه.
د خاطرې د معلوماتو لمخې د دې لپاره چې پلار یې له قانونه پټ پاتې شوی وي، وروستي 3 کلونه یې په بغلان، کندوز، کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی. عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تېری کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو 3 ورځو کې به محاکمه شي. دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا ورول کیږي، دا به وروسته معلومه شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په کابل کې د نن ورځې په 14 کې لښته لږه 2 ښځې وژل شوې دي او 13 تنه نور ژوبل شوې دي. په ژوبلو کسانو کې 3 تنه ماشومان او 8 ښځې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش وایي چې په دې 14 کې 3 موټرونو ته زیان اوښتی دی چې په دغو 3 موټرو کې یو د بهرنیانو دی او دوهم د ملکیانو. د دانش په قول همداراز ویل شوي دي چې دا 14 د هوایي ډګر د تلاشۍ په دروازه کې شوې ده. د دې پیښې معلومات په بیا هم د خپرونې په ترڅ کې وړاندې شي. ولسی جرګه غواړي د یوې پریکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د ځړولو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. په همدې مهال د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو شخصي نظر دی. په دې باب د سید کمال شعارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمیر نورو چارواکو او پخوانی رهبرانو انځورونه ځوړند وي، ولسي جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي په داسې یوې مسوبې کار کوي چې له مخې په هر اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د موسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپلسرو انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړې او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلې. د افغانستان ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. ښاغلی احمد زیاته کړه چې په دې اړه یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې په راتلونکو غونډو کې به ورباندې بحث وشي.
اکثره تاسو ګوري په میدان نوایي کې د یو والي عکس لګېدلی دی، یا یو قومندان د امنیت لګېدلی، یا یو بل زورواکي خپل عکس په خپله ځوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولسي جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامل کړې وه، خو دا چې د جرګې نصاب را نه و نو په اړه یې پرېکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اخیستل سوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازمه ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه ترسره سي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي. دوی وایي دا بحث د ولسي جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرایطو په کتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسیدونکي د ولسي جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمېر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
باید دا عکسونه ټول غونډ شي، ځکه چې د دې عکسونه بې ځایه استفاده کوي. یو د اشرف غنی چې اوس زمونږ رئیس جمهور دی، د دې عکسی، او یو د احمد شاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبری لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړی پورې تړلی، دا ډیر مشکل ایجاد یې منځ ته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس که په موټر دی که په دفتر دی، دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسي جرګه پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لویو ښارونو، لویو لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه تر سترګو کېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد هیڅ ولسوالي او سیمه د سقوط له خطر سره مخامخ نه ده، او وسلوالو مخالفانو ته په تیره اونۍ کې درنه مرجوب لاړولې ده. یوسف خان زاروران په دې موضوع راپور لري.
په هیواد کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله له پیدا شوو ډیرو اندېښنو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جګړې په موسم کې وسلوالو مخالفینو ته درنده تلفات اړولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ممکن د روان جنگ له امله به د هیواد ځینې سیمې او ولسوالۍ سقوط وکړي. نوموړي وویل افغان ځواکونه کافي امکانات، همغږي او د خلکو پراخ ملاتړ لري او د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده.
د افغانستان هیڅ کومه ولسوالۍ به د وسلوالو مخالفینو لاسته سقوط ونه کړي. که کومې ستونزې ایجادېږي، طبعاً موږ د ځواب قدرت او دفاع ښه توان لرو.
له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې تېره اونۍ د هیواد په غوسیمو کې چې جګړه روانه ده، د وسلوالو مخالفینو 302 جګړه کوونکي وژلي او 340 نور یې د جنگ په ډګر کې ژوند نیولی دي. ښاغلی صدیقي وایي امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د هیواد په نږدې لسو ولایتونو لکه کندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، ننګرهار، زابل او غزنی کې 140 ګډ عملیات کړی دي، او مخالفینو ته د مرګ ژوبل اړولو ترڅنګ د غوي څخه د جنگ ډيري وسلې هم نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې وخت وسلوالو مخالفینو ته د پراخو زیانونو او د هیواد د امنیت په اړه څرګندونه کوي چې د پسرلي موسم له پیلېدو سره د هیواد په ګڼو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ مخامخ جګړې پیل شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت له اټغر ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده، حکومت ولې ورته پام نه کوي. حمیدالله وطنوال له اروزګان ولایت څخه لیکلي: له اشرف غنی څخه مې دا هیله ده چې د دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. یو بل اوریدونکي فهیم میدانی لیکلی دی چې باید دولتي چارواکي د خلکو ستونزو ته توجه وکړي او په خپل منځ کې اختلافات یوې خواته پریږدي. غلام سرور خوشي له لوګر ولایت څخه لیکلی دی چې په لوګر ولایت کې امنیتي وضعیت تر پخوا یو څه بهتره شوی دی. لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبوکیا او مخکښې شزي. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت را رسېدلې چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. په کندهار ولایت کې یو ټکسي چلوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو تښتولي و، ډېر شتنه یې پرون خوشې شول. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوی دی. سپینماني وایي چې د امریکا کومندوز واکونو پرون شنبه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژل دی. د عراق پوز پرون شنبه ویل چې درې مادي ښار ته اضافي عسکر استوي. درې مادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د ترکی حکومت وایي چې د سوریه یو هیلیکوپټر ورسته لدی وشته چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون شنبه ویل چې د دوی هیواد حکومت 200 بندیان بخښلی دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون شنبه په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماتې ورکړه.
د کابل د پخبان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبانو په درو کلیو کې اخطار پاڼې خپرې کړي او خلک یې ګواښلي چې په دولتي ادارو کې له کار کولو لاس واخلي، همکاري دې ورسره نه کوي او د امنیتي ځواکونو د جنازې مستدی هم نه سي. د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې طالبانو دغه پاڼې تیرونه په پخبان کې د جماعتونو په دیوالونو پورې سرش کړي وي. اجمل تورمن په اړه نور څه زیاتوي؟
د افغانستان په ولایتونو کې د نامنیو په دوام وسلوال مخالفینو په کابل کې هم خپل تبلیغات پراخه کړي او خلکو ته یې ګواښ کړی چې له دولت سره همکاري ونه کړي. دغه ګواښونه په پغمان ولسوالۍ کې د شبنامو په خپرولو سره شوي چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د پغمان ولسوالۍ د سیګونبد کلي اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شبنامه په دیوال کلک شوی و او په لیکل شوی ول چا چې د پولیس، ملي اردو او اربکیانو جنازه وکړه سر به یې پریشي.
دغه کلي اوسیدونکي د شپې له خوا د طالبانو د فعالیت خبره کوي. د هغوی نمو د هغه جماعت نه خوغخته چې شبنامه پرې کړه کې شوی و. د دغه جماعت ملا امام له موږ سره خبرې ونه کړې، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبانو درې ورځې مخکې خلک په شبنامو ګواښلي ول او دای هم لیکلي ول چې خپل د کورنۍ غړي په دولتي ادارو کې کار کولو ته مه پرېږدي. د له حکومت نه غواړي چې د دوی د امنیت لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. همدا موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي مخې ته کېښوده. خاغلی صدیقي په دې اړه وویل:
دښمن با وحشت با
دښمن ناوړه تبلیغات کوي، غواړي چې د شبنامو په خبرولو سره خپل ویره پټکړي. پولیس د پغمان د خلکو په همکارۍ هر هغه څه چې ورته اړتیا وي هغه به ترسره کړي.
د پغمان ولسوالۍ شمیر اوسیدونکي وایي چې ورته شبنامې په ایساخیلو او په شی کلو کې هم خپرې شوې دي، خو د سیمې مشرانو د خپل ځان د امنیت په خاطر دغه موضوع پټکړي ده. تیرونه د افغانستان د ملي امنیت ریاست دغه ولسوالۍ لارغندې سیمې څخه د حقانی شبکې د درې وغړو د وسلو دی وی ډیپو او انتحاري واسکټ د نیولې خبر هم ورکړیو.
تاسو زموږ شخلاص دی رادیو او ری ساعت 10 بجې او 3 دقیقې دی. په پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون لخوا په قبایلی سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ پاړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر سرګونو کسانو سربیره د افغانستان ورغلیو لسکونو کسانو هم برخه اخیستې وه. د کانفرنس ګډونوالو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو ژغ وکړ چې د دواړو هیوادونو په پښتون میشتو سیمو کې د تروریستانو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق د دې کانفرنس په اړه راپور راستولې.
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو، د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو، افغان مسیرینو او له افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو. د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل. د پاک افغان اولسي تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل.
د پاکستان او د افغانستان په مېز کې چې کومه سیمه پرته ده، دا هغه غاړې ته هم دغه مخلوق دی، دغه ممن دی، دغه شینواری دی، دغه شلمانی دی او دې غاړې ته هم دا او د هغه یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دی. نو دغه خلک مونږ ذکر راوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې، یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوې ده چې دلته کې په دې ډورنډ لیکه باندې با شپاړه ځایونو کې دی چې کوم دنو ګیټ ویز جوړی. نو موږ وو چې د دې لنکس نه د منځنی پښتونخوا سیمې ته چې کوم دنو فائدې ورسی، دا زمونږ مین مقصد.
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشي لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول لوبوي.
موږ ژمنه سره کړې چې داسې غونډې به په کابل کې هم کېږي، داسې غونډې به جلال آباد کې، داسې غونډې به پکتیا کې او داسې غونډې به پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې د بولان نیولې تر چتراله پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه د دوور خېږي. موږ مجبور یو چې غږ پورته کړو، کله چې یو شی زیات غږ پورته شي حتما د حل لارې مروزي، حل لارې مري غږ پورته کوو او د غږ پورته کولو کې به عملی لارې چارې لټو.
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهمه ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې کړي.
دا غونډه موږ یو خوشبختي ګڼو، یو ښه اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې، دغه څه د افغانستان پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په حواله باندې.
د یادونه وردا چې له بیلابیلو قبایلي سیمو راغلو ځایي مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله له دغه سیمو څخه بې کوره شو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همداراز د پدې سیمو کې هغه ښوونځي، روغتیايي مرکزونه او نورې دولتي ودانۍ ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورستی خبر پر اساس د کابل په نننۍ چاودنې کې لښته لږه درې تنه وژل شوي دي او اتلس نور ټپیان دي. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه لرو، ورپسې هم مخکښې شزي او د خبرونې په ورستیو شیبو کې د ژوند شیبي واوري.
د ژوند رنګونه
ایمان مرزو د لغمان ولایت اوسیدونکي.
تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتولو یا د سپند کولو طریقې څنګه دي، په څه ډول یې ترسره کوئ، څه دودوئ او دا د څه لپاره ده دا رواج؟
ډېره زیاته مننه خور جانې. دا خو پخوا وختونو نه یو دود ده چې ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی ده، چې دا له غره نه راوړل کېږي، بیا په کورونو کې ساتل کېږي. کله چې دا وچ سي اول سر کې تازه یې فکر کوم، نو بیا هلته په ودونو کې کله سي ناوي راولي یا په نور خادیو کې بیا دود کېږي، کروټو باندې اچول کېږي او بیا دود کېږي. ودونو کې په نور خادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کېږي، مړې سپورته سي بیا دغه ناستو خزو ته دود کېږي د مړو په واسطه.
د نور علاقو سمو کې چې مونږ کور ولته سپیلنی هم لګي کوي یا یو بل ماده ده د بوربو په نوم، یعنی تاسو په ولایت کې یوازې هم دغه د مړو لګي کوي نظر چې په ماته که دا نور مادی هم مور سره استعمالوي؟
بخپل لغمان کې خو یوازې د ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر خسته سی یا پاکي جامې سوغ واغوندي یا نوې ماشوم سی پیدا سی هغه ته دود کوي. مخ کې سم څنګه یادونه وکړه په ودونو کې. او سپیلنی موږ خلکو کې مفکوره ده کله چې سوغ نه جوړي یا مثلا په عام اصطلاح یا سوغ پیریانو نیولې هغه ته سپیلنی دود کوي، چې ګویا دا پیریان تل لري سی یا مرض خسي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې خزلې دي، دوی اکثره وخت مازیګر له طرفه دود کيو دغه ماړو استعمالي بیا کله چې د دوی د ټولو کورنۍ ته دود کو نظر ورته واخیشت بیا په ماړو باندې وبا چې د کور خله کې د دروازې په خله کې دا چپکی چې ګویا دلته کور هم نظر نسی او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر دی کور ته وګوري
تخپلم په عقیده لري یا تاسو په کور کې کله مانو یا سپیلنی لوګي کوي د نظر ماتول لپاره
نو مونږ کله نا کله په کور کې کوو بل ماړو سره لغمان نه راوړم کله نا کله مازیګر وختو کې کوو
تا نه ډیره زیاته مننه خدای دې له بدو نظرونو په امان کې وساته
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم
مخکر شوزو د پروګرام مینوالو سلام دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و
زه دلته د خپل خوان سره د کانادا خرالم پسل توکل دلته د څو شپو تر تیرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت سو چې زه اضافي شان پکښ کشم ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکار ځای پیدا کړم او بل اخره زه د 11 ځای سره مخامخ شوم چې وزیرخانه و چې په دا ځای کې وګرځیدلم چې ومې کتل دا یو ډېر نجسه بندیخانه و چې په دې کې څه آن موجود و په دې کې انسانانو ته جزای ورکرسیوی درشتهغو د موږ داسې فکر وکړو چې دا به یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې ووري موږ موزیم نه لرو او زمنان د ځوانان د لپاره یو تفریحي اسي نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پک شو کې نو مې د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده د دې و مخ ته مې یو تعمیر جوړ کی چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دا تعمیر به یو کافي شاپ وي یو کافی شاپ وي ایس کریم او کافی او چای او دا به پکښ خوړل کېږي هغه چې زندان په خوا د اوس د پاره به د اکسرسایز اتاق وي که ځوانانو اکسرسایز کاوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي او د باندې چمنو میدانو د باغو دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دي دا به هم په د موزیم کې شامل دي دامي خپل ارزوده او که خدای وکړله چې راتلون د والی سب د پروګرام څخه تعقیب کړي د دې څخه به شی یو شی جوړ شي
تر کومه ځای چې معلومات لرم تاسو د اینو زیژنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامع او کالي برابروي چې تازه زیژدلې وي
زه یو ورځ شفاخانې ته ورغلم ځکه چې خپل نسای ولادي ډاکټر یم نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسای ولادي ورته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې د شفاخانه په څه شکل ده او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتي مریضان شو ولې یو دوه مریضان مې ولیدل چې کوشنې په خپل لمن کې وتر کې و چې کوشنې په خپل لمن کې پیچلې و لسته کې مخکې پیدا شوی و د خپل ځکه ناشته کوشنې هم پیچلې په خپل لمن کې نو مارتل توري یو کوشنې دی ولې په لمن کې پیچوره کده نرسان وي نرسان چې کوشنې نور کاوه او نرسان ته مل چې تاسو کالي په واغونې نو دا خلص دي او دا یې هم ځکه باندې خدا بس نه بغل او هو ویل موږ شي نه لرو موږ اصلا اضافي شي نه لرو چې موږ دا کوشنې په کوشنې پیدا به خپل کالي ور سره راو او دې چې مل چې کالي یې ویل خو زه کالي نه لرم څه بیا وړم دغه سپدا لمن کې وړم تر کوره پورې نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه او د پڅان کې دغه یو کوچنی نوزاد چې دنیا ته راځي د در شروع څخه د ایداسي به لباس او لڅ پڅ پیدا کیږي به ډوډۍ او به کالو نو دغه لپاره مې چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي د مکتب تنجونو سره د لسم ولسم ولسم سنت تنجونو سره خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوي بیا له هغه څخه خام مواد به زه در نیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایي خولي ورته وایي بس کالي مې روښو چې سره کمی جوړ کړي د کوشنې نوزاد کالي څنګه جوړیږي دا ستاسو لپاره هم د آینده لپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته آماده سي چې نوزاد کالي باید څنګه جوړ شي نوزاد کالي په خیاط نه جوړیږي د نوزاد کالي داسې نه جوړیږي چې پېښنی وي یا زیږی یا دغه بل قسم به جوړ سي هغه مې وروښول دوی دا کار شروع کړي د عینولیسې اولینه لیسه وه چې د ابتکار یې په لاس کې واخیستې اکثرو پخپله د کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد ورکړم اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو هغوی د کالي جوړوي او شپخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ورسېږي.
تاسو یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې انجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله. ما خپل ژوند په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپله د زرونیانه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأت سوي دي، با جرأت نه دي، او د خبرو قدرت دوني نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي. نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړ. د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دعوتوله، یو ورځ نجونې یو ورځ الوکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن، چې دوی په دا ولایت وپېژني چې دا ولایت څه شي دي او دا والي څوک دي، کوم مسؤلیتونه لري، کوم کارونه کوي، او دوی د ولایت لار بلده کې هدي اقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی به دلته راسي خپل مشکل حل کړي. نو دوی به مې دعوتوله دلته تقریبا د درو زرو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله، یو څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې به ما کار ورسره وکړي، خبرې مې موږ زده کړلې، د سوالونو مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي په دغه ترتیب ویل کېږي. داس وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي. دوی به هغه وخت آماده وه، په جر جرأت سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول. په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي، داسې نه چې دوی در سره یو جلا عضو وي، جلا دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې، خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی، باید دوی په دې پوه وي چې حکومت څه شی دی، تشکیل څه شی دی، مصروفیت څه شی دی، ولایت څه شی دی، ښاروالي څه شی دی، دا ټول به مو ورته تعریف ول، یو اولیه مواد به مو په لاس ورکول. نو یو وخت تعلیمي ورځ مې د شاګردانو مانی ولد مرا کوشت دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجهګیری د اسفل فصل د دروز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو، او کڅوک چې نه وشه هغه به مشس په فصل یو څلويش د کوڅه ولینچونی وار په وار به سرکشته کدی او مخامخ کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضی شوی ولې اکثره د خبرو قدرت نو کم درلودي. نو د دې لپاره چې په کوچني کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیه ته ضرورت لري، نو د فامیل سره شروع کیږي. نو که فامیل سره زموږ وس نرسې رسېږي چې موږ ودې تو اچ تاسې د اولادو ته څه وایست، عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار له لارې، اما دوی څنګه ژر تربیه کړو؟ دا ژر تربیه لپاره مو دغه کانټست مقالو مختلف ټایټلونه به مو ورکړي او دوه کال کېږي چې دا کار کوم. شاګردان د ځان سره کښینی د موضوع باره کې فکر کوي، مقاله لیکي، بیا په هغه کې به موږ وکتل، هغه بهترین به مو راپورټ کړي، یو توفه یو جایزه یو شی به مو تعین کړي او د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وویل دلته په ولایت به مو دعوت کړي، په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړه کړي، دوی به مو دعوت کړي، معلمان به ورسره وي. دا فقط د یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف لپاره موږ دا کار کوو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوبیم او نننی ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم. مینوالو تاسو به په کابل کې د باغی قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلی وي. دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبی برخه په خپل موقعیت سره راښنه کړی ده. نسی ویل کیږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضی القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغی قاضی په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور با وگمی رشیدی تغوک شو او لحقی بواو رو چه باقی قاضی چوم را کدامت لری او کم تغییرات بگی را غلیدی.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغ قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کېږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضي چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کېږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کېږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. درشپېته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغ قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمېرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چلی وقت فازل قضات و دیر و خی خدمتون و پا خاطر چی دیر خی خدمتون رو تسر کردی و دی تیمورشاه لخا ور تا زمک ور کرد شو چی تقریبا دی زمک مساحت 15 جریب و او موقعیت یه دی بالای سار دی سنگ نه دی خاج سپاتر لمنه او چند دوله پر رسدا دی ها غل خواب که یو دیر کلی باغ جور شا چه دی باغ قاضی پا نموانم خپلا قاضی جور کرده و دی خاطر دی باغ قاضی پا نامه یاد شا او بهترین باغ و دیر کلی باغ و حتی خلکو وقت چلتا لارشی التا منظره و که التا میله و که اما متاسفانه دی تیر و جنگو پسر دی باغ دیر زیانو نموندلی دی.
اوریدونکو موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغ قاضي څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینول شوې ونې موجودې دي، خو هغه پخوانۍ ونې چې لسګونه کاله عمر یې لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنیو جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولي وه او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځې څنډې ته په یوې لوړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله ښود او ویلې چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
ده باغ ده قاضی دی نوم ده قاضی دی ده باغ قاضی بیا بین قاضی بیا امان الله خان نخرد کده دی پس او زره امانی پیسه او زفت کده دی داود خان زفت کده دی اقیه نه بیامنده ای جورس و اقیه بیا چارتراشون لگیده لی خب اوست بیا که آرامی دی که نارامی دی خب بیا باغ جور شو اب دلته که ما احتا که نستل ایمه دلته سوایی باغچه شهیدای سه یهود هم دلتا دی دره بدون لاله دره بوتا گل لاله او دره دانه دقای دی دره دانه دقای دی او دره دانه بنام دره را روایی سرایی به نوایان به زاینه او با قاضی خپل زایدی خو ما خیال داری که دره نام بدل کو بین بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسان خانه
او تو با قاضی خلاشه
ولی ورته تاسو غواړی چې نوم بدل کړئ پرسان خانه ورته وټاکئ
خدا سي دي که پرسان ندی دلته ورانی کیږي ګلان به اشتی ولی څوک ندی که دنه وای که وای ما کاوه داسې کو
دغه قاضی څوک
قاضی خو قاضی فیض الله و به عبدالرحمن خان په دوره کې به قاضی یو تجار د عبدالرحمن خان سره پیسې لګېدلی دي پا جنگونو کار کلی دی باز بده که پاچاش عبدالرحمن خان بیا خوگری که به تجار بانده که پیسه ندار که او بیا گب ده قاضی و فیصله شو قضانه ده قاضی فیصله و فیصله کلی دی که وای عبدالرحمن خان ده پیسه دار که پشریت که قضداریه که پاچایه که سلطانیه خو قضداریه باز بده بخاطر که دغه چی
حق وایلی شو به باغ نلده توفه در کلی دی عبدالرحمن خان پا قاضی بانده به قاضی پا امان الله خان تا دوره که دینه خرس کلی
اغا وقتی تقریبا چی دای جوری ده دل تا چی شو کم بوتیو
دلتم باید توتانو سم باغ بی سم باغ زایر خان پا دوره که دینه لیلام شو دلت درختانو بیا پاک شو دلتا یاو میالگای پاتوی درخت ناک درخت نو که با قاضی
ولی لیلام که
دنه دا زایر خان پا دوره که دی اغیه اینه پا پیسه کار بیدی ما خو پیسه هم کار نو اغیه پیسه کار نو خب یاد اغا درخت که نو درخت وی دنه ولوس پیسه جمع کده ایدی او تاوان در کل ایدی اخپل ولوس آخسته دیده دنه واسه ایتا که هم کار نکه یلا برای خدا دیده اغیه مرداسه چلیگی
لکه غلی فیض الله سره په خوا کې یو بل سپینګیری چې لال شانو میږي ناستو نو موري هم د باغ قاضي په اړه خبرې لري هغه وای
دغه څه معلومات لرم چې دا باغ قاضي ودل د ډیره کې میلې کېږي چې هر څه چې میلې دا تان وو پکې چې چرګ میوا وو پکې میلې وو پکې د زرکان وو پکې میلې وو د اتن وو پکې میلې وو دغه څه خلک به راتل به زمين چې کوی میلې کول پهلوانی وو دلته ورور توپنګ جنگی وه دلته وروره کار جنگی وه څه شی چې کېده په کابل په ښار کې په دې منطقه کې پیسه دار سړی و باغ د همغه په نام باندې باغ جوړ شوی د اول شخصي و بالغ د حکومت د داود خان په وخت کې به شاید د حکومت سوی
ښاغلی لال شاه وایي چې په اوس وخت کې دغه باغ ته یا هم بیکاره کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبې وکړي راځي
دا موږ دلته راغلي یاستو په نسبې لس دقیقې ناستو زړه په تنګ سي پدغه وخت کې دا خلک راځي دا باندې خلک چې بیکار دي په دا کورو کې لو نه هر ځای راغلي دي خپل کورو کې دي راځي او چکر لار شو دلته چې راځي خونځګر شي بیرته دي خپل کورو کې ځکه باغ قاضي تقریبا له 15 تر 16 جربو مسته ولی په دې 16 جربو باندې ډیر خلک را مخ کې سوي دي فالکه دا مکتب را مخ کې کړه درست دا کوڅه مخ کې سوي 15 جربو کې تلای
میر احمد یاد هم یو له هغو ځوانانو نه دی چې د دغه باغ د تاریخ په اړه له مشرانو خبرې اورېدلې
مشرانو څه کیسه کوي چې دا باغ چې و اوله کې شخصي و بیا غیر نورسته فکر کوم دا سوې چې د دولت ول کې تورې د دې کې څونه وي هغه وهلې هغه ونې ټول لیلم شنه دا باغ په یو ډول لمنځه لاړ دا غیر نورسته بیا هڅه وشوله چې دا باغ راورغول شو جوړ شو تر دې چې اوسني حالت تر رسیدلې
د غغلیات په خبره چې کته هم اوس دغه باغ د کابل خاروالې لوري راغول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي خاري فرهنګ په پام کې نه نیسي هغه وایي
خپل د دې باغ د ټولو باغونو په کابل کې ټولو میله زینو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشتره د شهروالۍ مسولیت ده چې دا باغ جوړ کړي وای راغو او هغه کم کارونه چې باید شي هغه پکې وکړي خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې نه دلته ستونزه شته مثلا د خلکو د ساتيري د فر راضي تفرید پر راضي دلته لوبې کوي ساتيري خو په برعکس کې د دې باغ په خلکو باندې کم حق جوړیږي هغه نه ادا کوي مثلا دلته خوراکو کې د خوراک شینم دلته گزار کی او به اوس کې هغه ګلاسونه بوتل نه دلته گزار دینه بغیر کوم زینو چې د ګرځېدو د پاره نه دی په غزینو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا دینه ترڅنګ داسې کېږي چې مثلا ځنې خلک راځي کورنۍ سره ځان سره وړ ماشومان راوړي هغه ته حتی د نه ویل کېږي چې د غزینو د بوټي مې وباسي ګلان مې وباسي نو دغه د خلکو د خپل هغه کوم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله زینو د ساتلو داسې ورته باغونو د ساتلو هغه نشته دی نو د خاروالۍ خدا نشي کولی چې سر کس ته بیل بیل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ ځکه د شهر خاروالۍ مسؤلیت دا چې باغ ورغو نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو دا د سیلانیانو د راتلونکو خلکو مسؤلیت دی چې باید هغوی احساس کړي
د قاضي باغ یوازې د خلکو د میلې او د میز ځای نه دی بلکې دلته د یو شمیر غریبکارو د کار چاره هم روانه ده او بیلابیلو تنکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضي سره نږدې د ډوډۍ پخولو دکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري وایي چې د مزدورۍ چاره یې ډیره ښه روانه ده دوی وویل
پیلی وضعیت همدا ده چې خلک سبایي ملازان په وخت کې خلق ورزش ته راځي چې ورزش کوي او بیا د ورزش نه بیا هم د خلک راځي او تفریح ده تفریح ځای ده سبایي او هغه سبایي ملازان هم خزي راځي ورزش لپاره هم هغه سړیان راځي ورسره هغه خلک راځي نو تفریح لپاره پر خپل یو ول تجربه یا تل تجربه راځي دا هر رقم لوبه کې خلک ورزش ته راځي او کیک بوکس در ده او یو ورو ول تنه کیک بوکس ده هم دا رشته نه راځي هر رشته نه راځي الته ورزش کوي
نیم نه نیم ده
نیم جان دلته څنګه راغلی باغ قاضی ته
دلته کار کوم
څه کار کې
دلته رټ خرڅو کار بار کوم هم مثال کې سات مې تیر کم خربې مې کېږي
دلته خلک راځي چې کار ته پاره
هو هر وخت خلک راځي
تقریبا د ورځې په څومره کسان راځي
زیات راځي بشمار نه پیزه سر شپاکس نپر ده تردی تو بردی
ده ازادی رادیو درنو آوریدن کو خپه دی وکری چه پا وطن که امن راشی بیا با طول فضا رنگی نوی او ده وطن هر سیمی تبا سیلانیان ده چکر لپارزی با هم دی هیلا ننانه ایخ پروانه هم دل تکمامو کمو رادیو تلیکون راستوال پتی مدادی په کابل کې موده پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده خدای پاک